دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو ورډونکو ته د امریکا جغ واشنگتن استودیو د خلیل خانیم پامکړې دې سات خبرونه ته د ماجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په افغانستان کې تر 15.5 میلیون زیات خلک په زور له خپل سیمو څخه بی ځای سوي دي یا سازمان پرون د پنځمه ورځ په خپل راپور کې ویلي چې واځي روان د 2023 میلادي کال په افغانستان کې څه باندې 500,000 کسان له خپل سیمو څخه بی ځای سوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان همدارنګه زیاته کړي چې په افغانستان کې بی ځای سوو کورنیو ته د بشري مرستو رسول د دوی په لومړیتوب کې دي د ماجرت نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې د 1,000,000 څخه زیات بی اسناد افغان کډوال بیرته له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استول سوي دي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 100,000 او 30,000 ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي دي دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي په دې موده کې ولسی ټولګي ملاتړ کړي چې 15,350 ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي دي د ازادي رادیو د خبر لمخې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي چې په افغانستان کې لا هم تر 4,000,000 ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې انجونې دي له شونځوي بي برخې دي په جندل سیوی میرمن شربت ګله چې اکسې 14 لمخې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چا پرسته نړیوال شهرت موندلې و ایتالیا ته رسیدلی او په ناور کې سیوی ده خو په دې اړه د ایتالیا حکومت نیټ نه ده شوډلې چې هغه کله ایتالیا ته رسیدلی د ایتالیا د صدر اعظم دفتر د پنځشنبه پرز د یو بیان په خبرولو سره ول چې د هیواد حکومت ورسته لاغې شربت ګولې ته پناه ورکولو اقدام وکړ چې د افغاني د هیواد نه د وتلو وشتنه وکړه شربت ګولې ورسته لاغه د شنو سترګو لرونکو افغان کډوالي په توګه په نړیواله سطح مشهور شو چې د امریکا پیژندل سي بیا کاس سټیف میکوري په 1940 میلادي کال کې د پاکستان په یو کام کې دغه عکس واخیست او عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو میکوري د یکس پاکستانو چې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ په 2020 کال کې پاکستان ته لاړ او بیا شربت ګله ومندله او دا غي عکس واخیست پاکستانی مقاماتو په 2014 کال کې د پیژندنې د اسنادو د جال کول په تور شاخوا 2 زندانی کړه خو د زندان د خلاصېدو وروسته شربت ګله افغانستان ته انتقال شو د روسي د سایبریا په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د دوګې د جمع کېدو له وجې 500 تنه کان کیندونکو مړ شوی دي او د ژغورنې عملیات هم د وی ټراجډي لوجې ودرول سول د کان مهم مقامات خوندیتوب ته د پام نه ساتلو په تور نیول سوي دي د روسي خبري اژانس د مالی چارواکو لکاوله ویل دي چې 250 کسان چې د ژغورنې د عملی شپږ تن هم پکې شامل دي مړ سوي دي د روسي دولتي خبري اژانس تاس د بیړنۍ خدماتو د مالی چارواکو لکاوله لیکري چې لومړنۍ معلومات شي چې یڅوک په کان کې ژوندنه نه دی پاتې شوی د اژانس فرانس پرېس راپور وایي چې د ورځې په پیل کې چې په دغه کان کې دوګې د کېدل پیل سو نو هغه وخت 250 یا تنه په کان کې درنه وو زیاتره کسان وکړای شو چې ځانونه راو باسي سمدستي نه معلومه سی وي چې د پیښې علت څه وو د سومالی په پلازمینه مګادیشو کې شونځي د نشدې په موټر بم چاودنه کې اته تنه وژل سی وي او د شونځي یو شمیر زکونکو پرون د پنځشنبه پرز په دغه پیښه کې زخمیان سی وي دي د دې ورستۍ مرګونې برید مسولیت د شباب ډلې منلای چې لډېر وخت راځي د حکومت پر ضد وسلوال جنگ پیل کړی دي د شونځي سرمعلم یوسف حسین عابدی اژانس فرانس پرېس ته ویل چې سهار شاوخوا 9 بجې په داسې حال کې چې زده کوونکو خپل لومړي درسونه پیلول چاپدنه وسوه هغه زیاته کړه چې زیاتره ماشومان د سنفونو د ړنګېدو له وجې زخمي سوي دي د سومالی د پولیسو ویاند عبدالفتاح ادان له دې مخکې ویلي وو چې اته ملکیان او ولستنه نور زخمي سوي دي خو په دې اړه نو تفصیل ورنکړ یو امنیتی چارواکی محمد عبدالحی اژانس فرانس پرېس ته ویل چې چاپدنه د موټر بم د لارې سوي او زیاته کړه چې د برید هدف لاندې معلوم شوی د هن شاوخوا 1.5 میلیون په وګړي کې د لومړي ځل لپاره د شوزو شمیر د سړیو په پرتله ډیر شوی دی د حکومت په تازه معلوماتو کې څرګند شوی چې نه یوازې شزي تر سړیو ډیر شوی بلکې په دې هیواد کې د نو ماشومان زیږ ته کم شوی دی د هند روغتیا او کورونی ملي ادارې په تازه سروې کې چې 2 کاله پرې څېړنه شوی او د عامه روغتیا وزارت په نوخ پر کړی ویل شوی چې د ټولو وګړو د هرو ضرورتونو سړیو پر پرتله یو زرشلې مېرمنې دي او د افریقای هیوادونو د روغتیاي چارو مسولین په دې لوی وچه کې د خلکو نه غواړي چې د کواکس تنوش پر اساس چې هر کله ورته د کورونا ضد واکسین ورسیږي باید ژر تر ژر واکسین وکړي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او همدې سم کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې د جشنونو لمانځنو په دې موسم کې د هرو مرو واکسین وکړي او ځانونه دي د کرونا وبا پر ضد غشتل کړي. د افریقا د لوی وچې د ناروغیو د کنټرول مرکز مشر جان نیکن وای چې په افریقا کې د هغو کسانو شمیر کم شوی چې د کرونا ضد واکسین کول غواړي. د ملګرو ملتونو د کواکس پروګرام د لارې د بیوزلو هیوادونو ته د کرونا ضد واکسین ورکړل شوی. د افریقا لوی وچې تر اوسه 310 میلیونه ډوز واکسین رسیدلی دي، خو یوازې لس پسولو کې اوسیدونکي د واکسین کړی دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی دا راپور لرو چې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې د نومبر 15مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې د نجونو ښوونځي تړلې او شوزو ته په حکومتي ادارو کې د کار اجازه نسته. خو د طالبانو د اسلامي امارات ویان زبیح الله مجاهد وایي چې په نوي کال کې به ښوونځي او پوهنتونونه د شوزو پر مخ پرانستل سي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د نوامبر 15مه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دا ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د تیرو حکومتونو لخوا په رسمي ډول لمانځل کیدله، خو نن په کابل کې دغې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي دیبیرا لاینز د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې یو نامه د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د ښځو او نجونو په وړاندې یو جدي ګواښ او د تلپاتې انکشاف او اصول تدرسیدو په برخه کې یو سر خټ پتوګه ویني. لیبرالیز په دې اړه ویلي چې تاوتریخوالی مخه باید ونیول شي. موږ باید له نږدې نه سرګند او باسره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو او موږ باید هغه چلند بدل کړو چې تاوتریخوالی ملاتړ کوي او د تاوتریخوالی قربانیان له شرمه غږ نشي پورته کولای، او همدارنګه هغه قربانیان ته باید خدمات چمتو کړو چې د تاوتریخوالی قرباني شوي دي. د خود په وړاندې تاوتریخوالی لمنځه وړلو نړیواله ورځ په افغانستان کې سکل په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په دغه هیواد کې د اګست په لسمه وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته د پایتخت په ګډون په اکثر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي تړلي او په اکثر دولتي ادارو کې ښځې له کار څخه منع شوې دي. د مدني ټولنې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د پخواني رژیم د رنګېدو وروسته افغانستان کې ښځو خپل ډېر مدني حقونه له لاسه ورکړي. میرمن وحیده امیر وایي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم مخ دي.
چرا جهان در مقابل این بی انصاف؟
میرمن امیر وایي کومه بی انصافي چې د افغان ښځو په وړاندې دلته په افغانستان کې دوام لري په وړاندې نړیوالې چوپته په ځانګړي ډول ملګري ملتونو ولې د دې اجازه ورکړه چې افغانستان د دې حال ته ورسېږي. موږ خپل حق او اساسي حقونه غواړو. د مدني ټولنې پالانې د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې په افغانستان کې ښځو د حقونو لپاره د طالبانو اسلامي امارت وهڅوي چې هغوی ته د زده کړو او کار حقونه ورکړي ترڅو ښځې پرته د ویرې خپلو زده کړو او کار ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه د دې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا اداره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو ارتیا او تد زواب ویلو او هم د غوی د حقونو څخه دفاع او د خود په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډولونو له منځه وړلو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیل زبیح الله مجاهد خود ته ډاډ ورکړي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیستل شي او هم به خود ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلی مجاهد چې کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ یې غونډې ته د پنجشنبه په ورځ بیان کول، ویل چې طالبان افغانستان کې شل کاله مبارزه په دغه هیواد کې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کړې ده. ځکه د افغانستان د تعلیمي نظام په ګډون په کار دي چې د حکومتدارۍ کړنلارې د شریعت د اصولو سره تنظیم شي.
فعالان ما اطمینان میدیم که مکاتبشان خلاص میشه، پوهنتونا آغاز میشه.
خغلی مجید ویل خوندو ته د دې ډاډ ورکو چې خوځي ژر پلانیسل کیږي او پونتونه پیلېږي. موږ خپل اړخ مجبورو چې دایمو لرل او شل کاله مبارزه کړې و چې اسلامي نظام به حاکمو وز تعلیم په ګډون حکومتداري ټولې برخې او کلنلارې باید اسلامي کړو او د اسلامي شریعت سره تنظیم کړو. زموږ تعلیمي پروسه د علماو یوې سیړنې ته اړتیا لري. زموږ علما به غونډه ولري او د شریعت پر وړاندې کې به خوځو ته د فزیکي او روحي مسؤلیت په برخو کې کلنلارې ترتیب کړي او ان شاء الله راتلونکي کال ته به درسونه پیل شي او پونتونه به هم پیل شي. هغه ویل چې کومې خدي چې کار ورته لري هغوی ته به د کار زمینه هم برابره شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستان سره د بیړنیو مرستو لپاره د 600 میلیون ډالر غوښتل سوي پیسې ترلاسه کړي دي. ملګری ملتونه وایي تر اوسه یې 1.2 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي، خو د افغانستان په بانکي او مالي سیستم کې د ستونزو له کبله د هیواد نیمایي خلک لا هم له مرستو بې برخې دي. د بلې خوا په ویرجینیا کې له یو شمېر تازه راغلو افغانانو سره د مرستو او د شکرانې د ورځې لمانځلو په اړه یو پروګرام جوړ سوی دی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره د دې سازمان لخوا د 600 میلیون ډالر غوښتل شوی هدف پوره شوی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، ملګرو ملتونو په سپتمبر میاشت کې په ژنیف کې د وزیرانو په کچه غونډه وکړه او له نړیوالو مرسته کوونکو څخه یې د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه.
And the flash appeal is now 100% funded.
بیرونی غوښتنه اوس سل په سلو کې بشپړ شوې. د لهغه او سل وخت پلان نو څه خیاو دی چې موږ یې سره نه کوو. افغانستان سره مرسته د زیاتیدو په حال کې ده. د سپتمبر لمړۍ نیټه رئیس موږ 1.2 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي او نږدې 900,000 کسانو ته روغتیایي خدمات رسول شوې دي.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او د هغه هیواد څخه باندې نیمایي وګړي پر روان ژمی کې د کافی خوراکي توکو د نشټون له خطر سره مخ دي.
د افغانستان په بانکي او په مالی سیستم کې د ستونزو له کبله ټول مرستې په عملی توګه رسول شوې نه دي او لا هم نیمایي وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د سوند توکو به هم لوړې شوې دي.
زه یو کال کې تقریبا 12 بس کېږي، هزار کال 8 اخلم. د 8 چې اخلم مونږ نږدې خپلوان دي او سږ کال هغه خپلوان مونږ چې نظام کې وظیفه لرله شخصا ما مشر ورور دی، نن بیچاره ماشومان لري په کور کې ناست دی، بیرون نشي وتلی.
ناسم اقتصادي وضعیت د سکرو په کاروبار هم اغیز کړی دی.
مخکې به مونږ هره ورځ 2 او 1 موټر سکاره خرڅول، خو سږ کال یې خرڅولی نه شو. یو موټر سکاره په 10 ورځو یا یوه میاشت کې خرڅوو. مخکې به مو پاکستان ته هم سکاره صادرول، خو اوس لاره یوه ورځ خلاصه وي او بله ورځ تړلې وي.
د دې ترڅنګ خلک له بیروزګاری هم سر ټکوي.
له 13 کلونو راهیسې دلته کار کوم. په دې هیواد کې د کار پیدا کول ستونزمن دي. 2 ځلې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی یم، خو سم کار مې پیدا نه کړ، نو ځکه بیرته راغلم.
بلخوا پاکستانی چرواکی وای خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد له خاورې افغانستان ته د غنمو د لیک لپاره کار واخلي. د عمران خان په مشرۍ د کابینې له غونډې وروسته د هغه هیواد د معلوماتو وزیر فواد چودري و خبری کانفرنس ته وویل د هند لخوا افغانستان ته د 5000 ټنو غنمو د لیک اجازه ورکړ شوې ده. پاکستان ویلي چې اسلام آباد به هم د هند په اندازه 5000 میټریک ټنو غنم افغانستان ته واستوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په داسې حال کې چې دا وخت د متحده ایالاتو په مغازو کې د خلکو د ورځني ژوند د ضرورت وړ موادو بیه لوړه سوې ده او په پمپونو کې د پټرولو نرخ هم ډېر لوړ سوی دی. جمهور رئیس جو بایدن پر امریکایانو باندې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر په دې ارتباط د یو لړ عاجلو اقداماتو اعلان وکړ. په واشنگتن کې د امریکا جغ د خبريالي انیتا پاول د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوربه.
په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د رخصتیو موسم را رسیدلې او امریکایان په مغازو او د تیلو په پمپونو کې د فشار لاندې دي، جمهور رئیس جو بایدن زیار باسي چې د مختلفو لارو نه په استفاده پر صارفینو باندې فشار کم شي. معمولا د تھینکس گیوینګ ډے یا د شکرانې د ادا کولو د رخصتۍ په موقع امریکایان مغازو ته مخه کوي او په خپلو موټرو کې سفرونه کوي او جمهور رئیس جو بایدن هم په خپل له دې حقیقت نه خاګه دي. د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې په ګډه سرته رسولې ده، 55% کې امریکایان د امریکا د اقتصاد د رغولو په برخه کې د ښاغلي بایدن له کارکردګۍ نه راضي نه دي. د عامو خلکو په نظر کې د بایدن د مقبولیت کچا په داسې حال کې رالوېدلې چې د متحده ایالاتو په یو شمېر ایالتونو کې دا وخت د تیلو بیه زخته زیاته لوړه شوې او د انفلاسیون کچه هم په فوقالعاده توګه لوړه شوې ده. ښاغلی بایډن د سه شنبې په ورځ امر وکړ چې په امریکایي صارفینو باندې د فشار د کمولو په خاطر دی د امریکا د تیلو د ستراتیژیکي ذخیرو نه 50 میلیونه بلر تیل راوستل شي. بایډن په خپل وینا کې ویل چې له متحده ایالاتو نه علاوه د چین، هند او برېټانیا په شمول یو شمېر نور هیوادونو هم د انفلاسیون د لوړېدو له امله عین شان اقدامات کړي دي.
And calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement.
جمهورس بایدن وای چې ما د تیر څوونه په موده کې پر ازیات زحمت وست او د خارجي هیوادونو د مشرانو او پالیس سازانو سره مې په دې اړه خبرې وکړې او د یو موټي اقدام وختنه مې ورنه وکړه. په داسې حال کې چې زمونږ د متفق اقدام با په پمپونو کې د تیلو د لوړ بیه سنځه په سمدستي توګه حل نکي ضرور به فرق ولیدل شي. دا کار وخت غواړي. تاسو به ډېر ژر وګورئ چې د تیلو په ټانکونو کې به نرخونه راولویږي او په اسانۍ به وکولی شئ چې د خپل موټر ټانکۍ ډکه کړئ. او په داسې حال کې چې په اوږده موده کې موږ د پاک انرژي په لوري حرکت کوو پر خامو تیلو باندې به خپل اتکا هم ورو ورو کموو. د واشنگتن د بروکنگز په موسسه کې د مالی او پولی پالیسۍ د هوچن د مطالعاتي مرکز غړي ډیوډ ویسل د بایډن د دې اعلان په اړه د زوم لارې امریکا غږ ته ویل کاره خبره ده چې هغه خپل دا اعلان په دې ډول عیار کړی چې دوه هدفونه حاصل کړي. یو دا چې امریکایان په دې اړه ډاډه کړي چې جمهور رئیس د هغوی ستونزو ته متوجه دی او لګیا دی زیار باسي چې د تیلو د بیع د لوړېدو ستونزه حل کړي. او دویم دا چې د چین او یو شمېر نورو متحدینو سره په ګډه د کار کول نه اصل مقصد دا دی چې د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک ته دا پیغام ورسوي چې موږ دا موضوع ډیره جدي نیسو او که تاسو د تیلو نرخ کم نه کړو نو موږ به د خپلو ستراتیژیکي ذخیرو نه تیل راوباسو. بایډن پروانه ونه کې د فدرالي ریزرو بانک رئیس جیرومی پاول بیرته خپل دنده باندې وګماره. نو مولي د کووډ 19 د پندیمیک یا وبا لخپل دورسته د بانکونو د پورونو د سود کچا کم ساتلې ده چې د پندیمیک په دوران کې د امریکا د اقتصاد په باب د صارفینو ډاډ او اطمینان حاصل شي. همداراز د بایډن اداره له هغو نړیوالو مواصلاتي شبکو سره په ګډه کار کوي چې متحده ایالات ته له بهر نه د مصنوعاتو او پیداوارو د رسولو دنده په غاړه لري. ښاغلی بایډن کوشش کوي په مغازو کې د صارفینو د ضرورت وړ شیانو د کمبود مخه ونیسي او نرخې کنټرول کړي. بایډن د امریکایي زیربناوو د رغولو او د چاپیریال او د اقلیم د بدلون د مخنیوي په منظور پر خپل هغه پلان باندې هم کار کوي چې ټاکل شوی د 1.5 ټریلیون ډالر مصرف به پرې راشي. بایډن د سه شنبې په ورځ خپل وینا کې یو ځل بیا دا خبره وکړله چې د انفلاسیون باوجود د متحده ایالاتو اقتصاد چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصاد دی د کووډ 19 د وبا باوجود بیرته د رغېدو په حال کې دی. زمونږ کورنۍ د پندیمیک لخپرېدو نه مخکې دا وخت په جیبونو کې زیاتې پیسې لري. آیا دا چې واقعا به د رخصتیو په موسم کې د امریکایي صارفینو ستونزې حل شي او ښاغلی بایډن مطمئن دی او وایي چې هو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د رویترز خبری آژانس د با خبره سرچینو له قوله د متحده عربي اماراتو او طالبانو ترمنځ د کابل د نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په حق له خبر ورکړی دی. په خلیج کې مشت بهرنیو ډیپلوماټانو رویټرز آژانس ته ویلي چې د متحده عربي اماراتو مقاماتو په دې وروستیو اونیو کې د طالبانو له مقاماتو سره یو لړ لیدنې کړې دي چې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه بحثونه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکړی دی. نور تفصیل پر پټ کې ووري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو سره سره یو هم د برېښنایي پیژندپاڼو او پاسپورټونو ستونزه ده چې په هیواد کې دننه او بهر هر ورځ افغانان ځوروي. په دې وروستیو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکړی. طالبانو تر دې مخکې په اوو ولایتونو کې هم د پاسپورټونو د ویشلو خبر ورکړی وو، خو اوس ویل کیږي چې په ځینو ولایتونو کې بیرته د پاسپورټونو ویشلو بهیر بند شوی دی.
او سر دې سبانا موږ د افغانستان په لسو ولایتو کې خپل کارونه پیل کوو.
پولیس کې د پاسپورت د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د تخنیکی ستونزو له امله په کابل کې تر نامعلومه مودې پورې د پاسپورتونو د ویش لړې بند ده.
د موږ تخنیکی ټیم کارمندان موږ په خپل ټول په دې باندې بوخت یو چې کله دا تخنیکی مشکلات حل شي ډیر زر به په مرکز کې هم بیرته خپل کار پیل کړو.
لبل خوا په خلیج کې مشت بهرنۍ او ډیپلوماټانو رویټرز آژانس ته ویلي چې د متحده عربي اماراتو مقامات په دې وروستیو اونیو کې د طالبانو له مقامات سره یو لړ لیدنې کتنې کړې دي چې د کابل د هوایي ډګر د عملیاتو په اړه بحثونه وکړي. دغه خبرې اترې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان باندې د نفوذ درلودلو لپاره د بهرنۍ هیوادونو هڅه ګڼل شوې. کڅه هم د دې ډلې حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لوري پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. یوی سرچینه چې د موضوع د حساسیت په وجه د نوم له ذکر کولو ډډه کړي، د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې امارات هڅه کوي په افغانستان کې د قطر له ډیپلوماټیک نفوذ سره مقابله وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او د امریکا طالبانو مذاکراتو ته لاره پرانستي، د طالبانو ترمنځ د پام وړ نفوذ څخه برخوردار ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افریقا په لوی وچه کې د روغتیايي چارو مسولین وایي چې د کورونا ضد واکسین کولو بهیر روسوي چې د وبا سره د مبارزې پاکله اندېښنې پیدا کړي. د امریکا ژ خبريال محمد یوسف د بارے کې د نیروبین د رپورت را لېږلې دي چې پښتو خلاصه به زه خلیل خان تاسو ته وړاندې کوم. د افریقای هیوادونو د روغتیا چارو مسولینو په دې لوی وچه کې د خلکو نه غوښتي چې د کواکس نمش پر اساس چې هر کله ورته د کرونا ضد واکسین ورسیږي باید ژر تر ژره واکسین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او هم په دې سیمه کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې د جشنونو د مانځونو په دې موسم کې دي هرو مرو واکسین وکړي او ځانونه دي د دیوا پر ضد غشتل کړي. د افریقا د لوی وچې د ناروغیو د کنټرول د مرکز مشر جان نیکن کاکسن چې د ویډیو کانفرنس د لارې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، وویل چې په افریقا کې د هغو کسانو شمیر کم شوی چې د کرونا ضد واکسین کول غواړي. هغه وویل
only 55% of vaccines that have arrived have actually been used now on the continent. That is really
په دې وچه کې د رسیدلي واکسین څخه یوازې 55% کې کارول شوی. دا بخې د نمنلو وړ حالت نه دی ځکه چې هغه خلک چې غواړي واکسین سي باید دا واکسین ورته ورکړل شي. موږ د ټولو هغو کسانو نه چې دا واکسین سیمه ته رسیدلي باید ځانونه واکسین کړي، ځکه دا یوازنی لار ده چې موږ خپل ځانونه د دیوبانه بچ وساتو. د افریقا په لوی وچه کې روغتیايي ادارې وایي چې د واکسین کولو د بهیر په دې خاطر ورو نه دی چې خلک د واکسین کولو په حق لا زړه نه زړه دي او یا واکسین نشته، بلکې دا بهیر ځکه ورو دی چې د هوایي ډګرونو تر خلکو پوری د واکسین رسول ورو دی. ملګری ملتونه د کواکس پروګرام د لارې چې بیوزلو هیوادونو ته د کرونا ضد واکسین ورکوي، د افریقا لوی وچه ته تر اوسه 310 میلیون ډوز واکسین رسولي، خو د دې لوی وچه یوازې لس پسولو کې اوسیدونکو د واکسین کړی دی. د افریقا په لوی وچه کې ټول 1.3 میلیارد وګړي ژوند کوي.
پردونکو دا د امریکا غږ سره مخالفت چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. آزاد او مستقل مطبوعات او حکومتونه مسؤل ګڼي له قدرت نه غلطه ګټه اخیستل او اداري فساد څرګندوي او ډاډور کولو کې مرسته کوي چې خلکو ته خه معلومات ورکړي شي. په ډیرو هیوادونو کې خبریالان د خپلو راپورټونو د ورکولو له کبله د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي یا په زندان کې اچول کیږي. د داسې مهم کار د منلو په نظر کې نیولو سره چې خبریالان د بیان د ازادۍ په وکالت کوي، په روان کال کې د سولې د نوبل جایزه دوه خبریالانو ته د فلیپین ماریا رسا او د روسي دیمیتری موراتوف ته ورکړل شوې. جمهور رئیس جو بایدن په یوه وینا کې د جایزې د ګټونکو د درناوي کولو په ترڅ کې وویل په درسته نړۍ کې د ډیرو خبریالانو په شان رئیسا موراتوف په نستلی کې دونکو توګه او په زړهور توګه واقعیتونه تعقیب کړل. دوی د دې لپاره کار کوي چې له قدرت نه غلطه ګټه اخیستل وڅاري، اداري فساد څرګند کړي او د شفافیت غوښتنه کوله. دوی د آزادو مطبوعاتو په پیدا کولو کې سرټمبه وو او د هغو قواو په خلاف دفاع کوله چې د دوی غلي کول غوښتل. رضا او موراتوف د دوی د ډیرو ملګرو خبریالانو په شان د خپل ژمنې لکه بلې چې د رښتیا په باره کې راپورټ ورکوي قیامت ادا کړی دی. دوی د دوامدارو هدف ګرځولو، د ګواښونو زورولو او ډارولو د غلط قانوني اقدام سره مخامخ شوي دي او حتی د ملګرو د وژلو په قضیه کې د موراتوف راګیر شوي دي. امریکا هغه غواخونه زورونه او تاوتریخواله غندي چې خبریالان او د مطبوعاتو کارکونکي له دې لپاره هدف ګرځوي چې خپل مسلک نه کار اخلي. مخ په زیاتېدونکو توګه د غواخونو د دوی له سرحدونو نه په اخوا د حکومتونو لخوا نه کیږي چې په دې کې د ډیجیټل د څارنې د وسیلو غلط استعمال شامل دی چې د خبریالانو د مکاتبي او د ځای څرک لګوي چې د خبریالانو قابلیت محدودوي چې د حکومت د اداري فساد یا فشار په باره کې راپورټ ورکوي. د مطبوعاتو غړو ته باید ګواښونه ونه شي، ونه ځورول شي، جسمي حملې ورباندې باید ونه شي یا د دې لپاره باندن کیږي چې خپل وظیفې سر تر سوي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلې موږ باید د مخ په زیاتېدونکو توګه د جسمي حملو د آنلاین له لارې د زورونې د قانوني دعوو د ډارولو او د مقرراتو د فشار په خلاف ودرېږو چې په درسته نړۍ کې د مطبوعاتو په غلي کولو کې ورنه کار اخیستل کیږي. امریکا به د مطبوعاتو د غړو په شمول بیل محدودیتونو نه د بیان د ازادۍ لپاره پلوی ته دوام ورکوي او د هغه چا سره به حساب کتاب کوي چې د بیان په ازادۍ حمله کوي. جمهور رئیس بایدن ویل زه هر چیرې د خلکو سره یو ځای د دوی د نوښتي کار ممنون یم چې انتظار وباسي او په مخ کې د خاندونو د اچولو مخنیوی کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.